کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې خبرو په اړه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وینا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د محل د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره په قطر کې دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوي د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. او نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې. دا خبره د زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر نن ازادۍ رادیو ته کړې. دا د دفتر په وینا دواړه خواوې به د تاوتریخوالي په کمولو بحث وکړي، هغه څه چې بین الافغاني خبرو غوربند ته لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي پیل شوې. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې کابل کې و او هلته یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو او د حکومت څخه بهر له افغان سیاستوالو سره د سولې په وروستیو هڅو خبرې کړې. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا وځنډول شوې. ولسمشر ټرمپ هغه مهال د دې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری او یوولس افغانان وشل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې او لا هم چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. بلخه د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوی د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. د خبره د ولسمشر مانه نن په یوه خبر پاڼه کې کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خغلی طاهری نن سهار پارک کې افغان ولسمشر سره کتلي. دارک په خبر پاڼه کې د ایرانی استازي لخوا ویل شوی چې تهران د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. طالبانو د نومبر د میاشتې په شپږشتمه نیټه ویلي وو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو هیئت په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. هغه مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی وو په دې لیدنه کې د افغانستان د مسلې پر سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر بحث شوی. نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وشل شوي د جاپاني ټبري بشري خدمتګار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن لور او ځینو جاپاني همکارانو یې ګډون کړی و. د ناکامورا میرمن او لور د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل او هلته یې د جمعې په ماښام له ولسمشر اشرف غني او د افغانستان له لومړۍ میرمنې رولا غني سره پارک کې وکتل. ټاکلی چې د ناکامورا کورنۍ د نوموړي جسد جاپان ته انتقال کړي. ناپیژاندو سوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ چې پکې د نوموړی له خپلو څو ساعتونکو سره ووژل شو. ناکامورا چې روغتیایي ډاکټر و په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په ختیځ کې د روغتیا سربیره د کرنې او اوبو لګونې په برخه کې له ځایي کروندګرو او دهقانانو سره په شریکه ګڼې پروژې عملي کړې وې. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې دي. په دې پیښه کې چې پرون شوې د برید کوونکو په ګډون څلور تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. الشمرانی په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې.
The king said that the Saudi people
د سعودي پاچا وویل چې سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولای. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. دا دی برید انګیزه ویل تر اوسه پورې روښانه نه دي. او چارواکی وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو نن د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې لاوروف به د دې اونۍ د سه شنبې په ورځ له پامپیو سره وګوري او ګمان کېږي چې دواړه به په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې هم وکړي. د امریکایي چارواکو له قبله ویل شوي چې دواړه ډیپلوماټان به د اوکراین، سوریې، د وسلو د کنټرول او نورو هغو مسلو په اړه لوکي بحثونه وکړي چې د امریکا او روسیې اړیکې ترنګلې کړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پامپیو او لاوروف د تیر یو کال په اوږدو کې خپلو کې څو ځلې لیدلي او همدارنګه څو ځلې ټلیفوني خبرې هم کړي. لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې پخوانی سفیر په 2018 کال مې میاشت کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې دا ځل به نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره وګوري او کنه.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت ویاند ناجیه انوری وایي
صحبتهایی که ناشروع میکنن صحبتهایشان مثل یک پروسیس که دوباره از سر گرفته شده باشد، چون او سندی که انکشاف یافته بود از طرف رئیس جمهور ترامپ کاملا باطل است.
خود ولسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون نوی مذاکراتو تا دست خوشبینی شید. بخشنیم سر بل موضوع داده چې د افغان طبیعت درلودونکي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن ماپښین د یو خاص مراسم په ترڅ کې جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر اشرف غنی د نوموړي د جنازې مراسم پر مهال ویل
اې د قاتلین په جهنم تزي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به تا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته ورکوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره هڅه پیل کړې چې افغان هوایی شرکتونه له تور لیست څخه وایسته سي. د دې ادارې چارواکي وایي
زمونږ داخلي شرکتونه افغاني شرکتونه چې کامی راواریانه دي هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایی چلن ادارې دغه دا چې دغه پروسه زمونږ لپاره چې دغه په تیاری د لکیس موږي.
نور راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوهمه نیمایي کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو ملتیا مو کړی. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تازه خبري د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت وایاندی ناجیه انوری د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې دور خبرو کې و لمړی په اوربند او په پا پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع تمرکز وسی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد قطر ته لا تګ مخکې لافغان چارواکو سره په کابل کې خبري وکړه. تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوری د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا باطلی شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
دا وایي
د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کېږي. یعنې کومې خبرې چې کېږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنز نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبرې بیا پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنز د خبرو تمرکز د تاوتریخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواروي. خغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخې خبرې وکړي. په عین حال کې د طالبانو یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم څرګند نه کړ، ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقمندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره د دې امید لرو چې هفتالله سرازو کې یا کم و زیاد دغه موافقتنامه لاسلیک شي، خپل مراحل پیل کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاص شي.
د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول، د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنز مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد د روانې جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت په ګډون د سولې خبرې اترې او اوربندۍ.
دوستانو، د امریکا او طالبانو ترمنځ مو د سولې مذاکراتو د بیا پایل په اړه راپور واورید، خو اوس به واورو چې د سیاسي چارو پوهان د دې نوې پروسې په اړه څه نظر لري او څومره ورته خوشبین دي. نسیم شفق د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو شنونکو خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او همدا موضوع یې ترې پوښتلې ده. شغله پښتون وایي
دغه صلح داد ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اول نومیاشت کې کړې وه په هغې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د هیئت او د امریکایانو تر مابین خبرې سوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې. هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله
جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبر چې کیږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او پخوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کیږدي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درک کړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو په طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ور کړی دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ور کړی دي، ضایعات ور کړی دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړی دي. اوس طالبان و دې نقطې ته رسیدلی دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو تعداد کسان د سولې دې سخت لیواله و، یو تعداد کسان سولې تر شک پستر کتل. دا پروسه باید نور شفاف سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسي. درغو چې د موضوع شفاف نه سي، د موضوع صداقت نه واځي کیږي.
بله پښتون صاحب، یو خبره ده چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیار هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کمدسي، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه خبرې کیږي؟
فکر نه کوم ځکه یو کې دا مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځ بحثونه سوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعت وخت وغواړي، ځکه په مسائل چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپله د طالبانو سپوپو ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا لخوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې هم لیوالتیا ډېره ده او هم د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید دا موضوع سر رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره دا هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندي کېدای شي د توافق په یو میاشت نه په کمه موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څاورې دلی نه دی خو موږ چیر څو ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ولیدی هغه په خپلو خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه. د هغه خبرو او خوشبیني هم دا شی ښکاره کاوه چې ګواکې دغه صلح باید امضا سي او نور د دې وخت راغلی دی چې دا صلح سره راټول سي او افغانستان خلک نور د دا غملړلي حالت څخه نجات ومومي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکی خالد پښتون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه خوشبيني شوله، بیا هم په همدې مسله کې تم کېږي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د بشري حقوقو په اړه خبرې نه کول دوی ته د اندېښنې وړ موضوع ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغان سولې لپاره په بین الافغاني خبرو کې باید د بشری حقوقو په اړه پکې واضح بحث وسی. له دې سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی به تر سولې وروسته دا موارد په نظر کې ونیسي. طالبانو هم په دې اړه څرګندونه کړې دي. په دې اړه جزئیات به د فیروزې عزیزی په راپور کې وورو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان سولې پر روان خبرو کې پر بشری حقوقو د بحث ټینګار کوي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل تر دې دمه د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو هیڅ بحث نه ده شوی چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده. دا وایي یوه موضوع چې د افغان سولې په تړاو د امریکایانو او طالبان ترمنځ پرې هیڅ بحث نه دی شوی هغه دلته بشري حقونه دي، خو که چیرې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې وشي زموږ غوښتنه له دواړو خواو داده چې د سیاسي هوکړې وروسته دی د بشري حقونو د رعایت لپاره هڅې وکړي. اغلی اکبر وایي په هغه صورت کې به روانو خبرو ته د سولې پروسه ووایي چې اوربند او بین الافغاني خبرې وشي. نوموړي ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید خلکو ته د سولې تر هوکړې وروسته د ټولو بشري حقونو د خوندیتوب او نړیوالو کنوانسیونونو د پلي کېدو په اړه ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ له نهو پړاو خبرو کولو او یوې مودې ځنډ وروسته اوس په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو نوی بهیر پیل شوی دی. تر دې وړاندې دواړو خواوو ترمنځ په څلورو مشخصو مسایلو خبرې کړي چې هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل، اوربند، بین الافغاني خبرې او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوري د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وایي چې د سولې د هوکړې په تړاو به ټول مسایل له خلکو او بشري حقوقو کمیسیون سره شریک کړي.
د سولې توافقات په هر مرحله کې به له خلکو سره شریک کیږي او په اخر کې به خلک د سولې په اخري توافقاتو باندې تصمیم نیسي. د افغانستان د خلکو حق دی او هیڅ کوم حق نه لري چې دوی د حق نه به برخې کی او دوی نظر وانخلي په دې برخې.
له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو اسول شوی غږیز پیغام کې منی چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د بشر حقونو د خوندیتوب په اړه څه نشته، خو وایي چې تر سولې وروسته به دا ټول مسایل په نظر کې ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمو شخل ازادي رادیو ریتو سن ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځني څه پات ولس شپښنوي او د اف ام پر صاله شاره 15 سبا په ټول هیات کې صفه وځي ورېدل سي. د افغان تابعیت لرون کې جاپانی ډاکټر تيتسو ناکامورا جسد نن مپشین د ولر خاص مراسمو په ترڅ کې جاپان ته انتقال سو. په هغه مراسمو کې چې له همدې قبل د کابل حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو دولتي چارواکو برخه اخیستې وه. شغل غنی په خپل خبرو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا وژون کې باندې ول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي. دغه مراسم ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی و چې راپور جوړ کړی دی. هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس په خبرونه ته شرغلی
ډیره مننه غلی ظاهر. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې افغان امنیتي ارګانونه به د ډاکټر تيتسو ناکامورا وژونکي پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن شنبه ماسپښین د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جاپان ته د ډاکټر تيتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسمو پر مهال وکړې. هغه وویل
اذا قاتلین به جهنم تزی او د افغانستان اتل اردو، پلیس او امنیت به تا خائنان پیدا کهی او ده قانون منگوله تیور کهی.
خاغلی غنی ویل چې تتسو ناکامورا خپل ژوند د افغانستان خلکو ته وقف کړه او هغه کارونه یې ترسره کړل چې د هر افغان هیله وه. نوموړي دا د افغانستان او جاپان ګډ اتل یاد کړ. ډاکټر تتسو ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوې حمله کې ټپي شو چې لږ وروسته بیا د سختو ټپونو له امله سای ورکړه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګنی رسمي ته ویلي وو چې د ډاکټر تتسو ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم دا حمله یوه تروریستي حمله ګڼلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا 23 کلن وو. د په افغانستان کې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم یې د یوې مرستندویه ټولنې رئیس هم و. هیریدنی و چې ډاکټر تتسو ناکامورا جسد پسې د ده کورنۍ غړي میرمن او لور یې له جاپان نه غلی و. بلې غل ځایر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردیسو دوستانو چې د جاپاني مرستندویه ډاکټر تتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسمو په اړه مشترک راپور ورکړو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي هڅې پیل کړي چې افغان هوایي شرکتونه له تور لیست څخه وایستل سي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د رواني دسمبر میاشتې په 2مه د نړیوالې هوانوردی سازمان په دې اړه پلټنې پیل کړي چې دوی اونۍ وروسته به یې پایلې معلومې سي. د چارو کارپوهان دا اقدام د افغانستان د اقتصاد لپاره هم مهم بولي او په غوره مدیریت ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د دسمبر 1مه د ملکی هوایي چلند له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان ملکی هوایي چلند اداره وای دا ورځ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې هم ونمانځل سوه. د دغې ادارې د مطبوعاتو غړي شیرشاه شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تور لیست نه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو چارې پیل کړې دي.
نړیوالې هوانوردۍ سازمان لخوا تپتی شروع شوی دی چې په 2 دسمبر باندې شروع شو. د 2 دسمبر پورې به دوام وکړي. هغه د دې په خاطر باندې چې زمونږ داخلي شرکتونه افغانی شرکتونه چې کامیر او اریانا دی هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایي چلند ادارې دغه ده چې دغه پروسه د منځ لاره چې دغه تیاری د بلیک لیست نه وځي.
د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې دا محل یوازې افغان هوایي شرکتونه انقره، استانبول، دوبی، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته پروازونه لري. د دغې ادارې چارواکي زیاتوي چې په راتلونکي پسرلي کې به د آریانا افغان هوایي شرکت په اډانه کې د باختر هوایي شرکت هم فعالیت پیل کړي. شیرشاه شریفي وایي چې په 24 ساعتونو کې د افغانستان هوایي حریم کې 300 الوتکې تګ راتګ کوي چې په هر پرواز افغانستان ته شاوخوا $100 ټیکس راځي. افغان حکومت وایي چې د هوایي حریم د بایو د لوړولو لپاره 2 اونۍ وړاندې افغان پلاوی دوبۍ ته تللی وو او د نړیوال هوانوردۍ له سازمان سره په دې اړه خبرې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دغه بایه $950 ته لوړه سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان له تور لیست نه د افغان هوایي شرکتونو او هوایي حریم فیس لوړېدل ښه زیری بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی د عوایدو راټولولو په سم مدیریت ټینګار کوي.
حکومت باید د دې لپاره نه تنها سیستم رامنځته کړي، بلکې مسلکي اشخاص او په خپل ظرفیت لوړونه د دې لپاره ډېره مهمه ده تر څو موږ وکولای شو چې د هوایي چلند چارې په سمه توګه مدیریت کړو او هغه هم باید په سمه توګه راټول کړو.
ښاغلی جیلانی وای افغان هوایي شرکتونه باید نړیوال معیارونه مراعات کړي چې له تور لیست نه د ممکنې وطن وروسته دغه شرکتونه یو ځل بیا تور لیست ته ولاړ نه سي. افغان هوایي شرکتونه په 2010 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل او اروپا ته لا پرواز کولو منع شول.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0 9 9 15 10 40 0 9 9 22 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
زموږ اغلاز د ریډیو اوري. جرمني غوړي هغه پناه غوښتونکو خپل هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، خو اوس غوړي چې سوریهوال هم خپل هیواد ته ولېږي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریهوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شیعه اړخو له لوري وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لوري یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمني د ایالتونو د کورنۍ چارو وزارتونو د کانفرنس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمني په شمال کې لیوی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریهوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمني څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. ګروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملی کول به آسانه کار نه وي، ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه داره چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریهوالو د استلو بهیر درولې وو. د سوریه په جګړه کې و ډیر سره تنه وشل شوې دي. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا لغه
اکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو پر منځنۍ صفا هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د افم پر 3.15 صفه اوریدلی سي او دغه راپورونه پکې تعقیبولای سي. اوس په شته تاسو پیغامونه ته
ستاسو له پیغامونو
زين رحمت کندهار تخصص ربطه ماسکین کله لرم چې دا نو پیغام خوښ دي. کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب ولسوالۍ کې لاندې غندا ورود کې دکا جوړیږي، نو په دې دکې کې دغه نه درغلی شنو ده کوم نتیسي انجنيران چې رااله څوره دی وړاندې هغه د ټکدار کول وای چې به ښه خټه ورچې خپل صاحب مشتاق ته نوای او دلته په سمیت نه کاری چې به شي بس کم اکثر باندې نه ګولو لږه دا به ښه کار درغلی شروع ده. کله لرم چې تر مروته او غانو پر زموږ आवाज ورسېږي د دې کاري ولایت روس تر څو زموږ ملت کلپات او بایزت ژوند حواله وس.
زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجمیر ولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډېر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کې هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم درته رسېدلی دی. ناکامورا خو یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوند سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یې حکومت کې کارونه کړم، نه یې نور داسې کارونه کړل. خاص د افغانستان خلک ته خدمت کړ، د افغانستان خلک دفدا پوه شي چې زموږ ګاونډي هېوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجیان دي چې د افغانستان ابادي کو یا داخلي خلک دي ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا پکتیا دا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا ده چې په هیواد کې دا ټول ولسم پاس خونکو لپاره د لسان زمينه برابر شي، ترڅو په ټول هیواد کې ټول ولسم پاس خونکو په لسان بدل شي او د ولسم پاس خونکو په ماشونو کې تبدیل ما هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو، نظرونه مو شریک کړي وو، موږ هم دا درته خبره کړه. په دې سره رسیږو د خبرونې نیمایي برخې ته. زموږ خبرونه له هم دمه لري. په پاته برخه کې به اونیز پروګرامونه واوري چې دغه پترس کې یو هم د حقیقت څه دی پروګرام دی. په دې پروګرام کې به په دې خبرونه کې د کابل ښار د هوا د ککړتیا پر موضوع باندې تاسو ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د یو چارواکي مرکه در واورو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه ته ورسو، ورزو د اجمل انت خدمت مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر وایي په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نن له سره پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پیل تایید کړی او وایي چې دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي بیرته پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر محمد اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوی د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي. د خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ نن په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. ویلي دي چې ښاغلي طاهریان نن سهار په ارکې له ولسمشر سره کتل. نن جاپان ته د ډاکټر ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وشل شوي جاپاني تبري بشري خدمتکار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن، لور او ځینو جاپاني همکارانو ګډون کړی و. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا متحده ایالاتو د فلوریدا په ایالت په پوځي اډه کې څو کسان په ډزو وشلي. په پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته نور ټپیان دي. او چارواکي وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره په دې اونۍ کې واشنګټن ته سفر وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولی سید ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. خطر پردې ساو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د کامیر لوبډله پر وړاندې 2-0 بری خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخه غړي مجیب الرحمن قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل وروسته لیوی ونی د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د هیواد په کچه د والیبال د غوره لوبډلو ترمنځ د خوست یلې وروسته د کامیر لوبډله ته په مات سره د دې لیک پایلو بتل هره ومنده. د ښاغلی قرزاده په خبره د سیالۍ چې د روانې لمریزې میاشتې په اومه نیټه د ننګرهار، بلخ، دایکندي، میدان وردګ او لغمان ولایتونو د دیارلس کلپونو ترمنځ پیل شوی وي په خپلو کې سره سیالۍ وکړي. د خراسان د فوټبال اتل لوبډله د افغانستان د شمال زون د اتلانو د لیک اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبو مسؤل حلیم شرزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د جوزجان په ولایت کې د سمنګان، فاریاب، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د اتل لوبډلو ترمنځ په لاره چول شوې. د فاریاب ولایت د خراسان لوبډله پرته له کومې ماتې د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره د دې لیک اتل ولې خپل کړه. د ښاغلي شرزاد په خبره دغه لوبې د عقرب میاشتې په 28 نیټه د کابل په ګډون په وزنونه کې پیل شوې وي. د دې لیک وروستۍ مرحله لوب به د هغو لوبډلو ترمنځ چې ښه امتیاز ترلاسه کړی وي لس ورځې وروسته په کابل کې ترسره شي. او د اسپانیا هیواد لا لیګا لیګ د 14 اونۍ په لوبه کې نن مازیګر ریال مادرید د اسپانی ول سره او بارسلونا بیا نن شپه د ماریوکا فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. د ریال مادرید او اسپانی ول فوټبال ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر 4:30 بجې د افغانستان په وخت د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي سانتیاګو کې ترسره کیږي. بارسلونا او ماریوکا فوټبال لوبډلې بیا نن شپه 12:30 بجې د بارسلونا په کورنۍ لوبغالي نیو کمپ کې دیو بل پر وړاندې میدان ته ښکته کیږي. بارسلونا د جدول په لومړي، ریال مادرید په دوهم، سویا په دریم، ریال سویداس په څلورم، اتلتیک بلباو په پنځم او اتلتیک مادرید بیا د اسپانیا لا لیګا لیگ په شپږم ځای کې شتون لري.
اوس ورسیدو د اونیزو خبرونو د خبرېدو وخت په همدې ترتیب سره به حقیقت صدای اور پسې تاندې څنګه ووري د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال خغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي رادیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږ تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس کارته وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په 1 متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې ورود په د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ ل هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. د ارقام فیزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته وایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دی، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وی دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجه د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دې نه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بې ساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عوامل باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوای په کابل ښار کې دومره ککړه کړې په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بې ساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د غازاتو د لحاظ ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلق ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي، په 40 دقیقو کې په 1 ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه ایمیشن، هغه دود، لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان تو کې دی، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داس دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د دین مخام څخه د دین ډیره زیاته استفاده کی دا هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا
صدیق صاحب زین راپورونه ته داسې خبر شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان په یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړ شوې دي دا تاسو منئ
دا راپور کوم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو او 20,000 نفر یې وښودل زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډیر بحث وکم اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی یو لامل یې دی یو سبب یې دی په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي نو دا طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه ښودلی وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول
یعنی یو سبب
کېدی یو سبب یې کېدی شي بالکل د موږ منو
بله صدیق صاحب اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدی شي لکه څنګه چې تاسو ویل د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه څه په پلان کې دي
د مخنیوی د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا هم لره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماب رئیس جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو د ټولو وزارتونو سره شریک شو هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې داسې برخه به نه وي چې په هغو کې نوی ځای په ځای شوی نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دو درې تر 15 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی یو تطبیق ده تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولای شي تطبیق یې څنګه چې لازمه ده
بالکل دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته د بودیجې ستونزې شته د ظرفیتونو ستونزې شته د امکاناتو ستونزې شته اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلی چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته د بودیجه په واک کې ورکړي خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق
ښاغلی صدیقي ستاسو اداره دیارلس یا 14 کاله کېږي چې فعالیت لري ولې تر اوسه پورې دغسې یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس ستاسو تازه جوړ کړي څه مشکل و
په دې کې مختلف عوامل دي یو خو خپله چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو ته درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو وروسته د هغې نه 2-3 کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول 2-3 کاله په تشکیل او په دې تیر شول دغه شپږ اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده هغه خپل نقش یې لقد څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح که او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتېږي د چاپیریال ککړتیا زیاتېږي د دې موضوع اهمیت زیاتېږي هم په پالیسی سطح باندې هم د حکومت په سطح باندې هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو پروژې هم ډیر وې د چیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی متاسفانه چې هغه فرصت هم لاسته
لړ محل اقدامات شو کولای سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کی هغه څه دي
لند مخاله موږ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه ځنې لند مخاله پیشنهادونه جوړ کړی دی هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې، همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځنې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي، همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو انشاءالله. چې
خلک دا غواړي چې حمامونه باید پرې نه ښودل سي، خپل سره توګه باندې شار شي وسوځي، بلند منزلو کې زغاله سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې، دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات شته، اجتماعي موضوعات شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی، موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي د دې سره. اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیله لار څه شی ده، نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو، فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو. که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې، په تېره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه شوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري، کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دې ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیق،
شکر مننه ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډیرو ګرځیدلم چې زه کار پیدا کوم، زه ونه توانیدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونو نه فارغېږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟
لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی.
سړی باید وګوري چې دا باندې کار پیدا کی، ولې پیدا کی، دا باندې نه پیدا کی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی، زه رویا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي.
په افغانستان کې ډیر ځوانان دندې نه لري او اوسګار ګرځي. یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کیږي. دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي، خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي. محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډېره خواري کړې، خو وایي څه یې لاسته ورنغلل.
زه ډېرو ګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه وظیفه پیدا کړم، زه نور مخته ولاړ سم. زه ونه توانېدم په دې باندې چې ما ته څوک چانس راکړي، نو بالاخره زه راغلم. بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډېر په ضعیف حالت کې ده، او دغه ډېره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعده نه سي، هغه کارونه کړي، نو دی به دا کاري تجربه له کومه کړي. نو غوښتنه مې دا ده چې دغه کومو شرکتونو یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي، دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي، دوی تجربه له کومه کړي.
د کابل اوسیدونکی ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډېر ځوانان وزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي، ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي.
تر ټولو لوی عامل د کاري فرصتونو کموالی ده، خصوصا د پور سپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کمی، نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کومې دي، نو هغوی خپل شرایط ډېر لوړ ټاکي. د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده، کاري فرصت کم ده، خلک زیات بې دندې دي، نو دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سر ته راشي تر څو کار وکړي.
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمي شرط ګرځېدلی، ډېر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي له ځانه هم په سی وی کې د کاري تجربې خبره لیکي. د غزنی اوسیدونکی عبدالحق دانش په دې اړه وایي،
خلک دې ته مجبوروي چې راځه وایي، لیکن حتی ګوري دینستان تجربه کړې ده، خیا خو هغه پتا کې استعداد ورک د تجربه غواړي. نو ډېر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو درواغ مجبوروي. دا هم بیسته د دې موږ د ارګانونو د دې موږ د مسول سرڅوک ارز جاي کار غواړي، دا د دې په واسطه ځوانان دې درواغ ته مجبوريږي. نو که هغه ځوان سل نه ویل پانتونه فارغ سي، کاري تجربه چیرته لاس نو دا درواغ وای.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد وای، دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري، خو هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري ډیر کلا د لوړو بستونو د ترلاسه کولو هیله پزړه کې پالي.
د ملکی خدماتو بستونه چې دی د ګمارنې ټول هغه لازمي او ضروري موارد چې دي د ملکی خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې او طرز عملو کې راغلي دي، هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي، عمومي ریاستونه دي او عادي ریاستونه دي، هغوی ته برسېره پر دې چې باید دوی تحصیل ولري، د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربه هم ضرورت ده. نور سطح مدیریت متوسط بستونه دی چې هغه دریم او څلورم بستونه دی چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کوي، تخصصي کارونه کوي، هغه ته بلا شک چې تجربه ضروره ده. خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغه له طریقه ګمارل کیږي، هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نه لسته. متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغيږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کانډید کوي. نو د ماهله داده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوکي او کله چې دوی فارغيږي، هغه اول د اول قدم بستونه شروع کی پنځم او شپږم، بیا ورسره سیدی تجربه اضافي کیږي به کیږي چې ریاستو عمومي ریاستو نه ځان کانډید کوي.
دا کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي، د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربه نه لري ډېر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي.
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو سپارېږي، کېدای شي په هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري، خو د هغوی په منځ کې ژمن، مستعد، لایق، پوه او تکړه کسان متابان وي. زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپل امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي یې کړي، اجرات ارزیابي کی او کارکر دی ارزیابي کی. که چیرې مناسب وو دوی ضرورت پر کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای، ښه درخه، او که نه سوای کولای بیا نو لږ وروسته کولای شي اداره پر تصمیم ونیسي.
خدای وی خصوصي کمپنۍ مشر ملک سحر وایي، هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډ لاره هم د سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولری، هر اداره هر ارګان د کتور دین ول تستاسو د تجربه پختنه ډیر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټیکنالوژي دور کې خلک خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده، څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا ده چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې، یا مې لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده. لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس واره تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري، ښه مهارت هم ولري، نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت کې ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي، نوي کوي، نور مخته ځي، او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي منبع پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځي، که ته مهارت ونه لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کیږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکوي، او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنها د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعض مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار ده.
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولای شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي، ځکه چې یو محصل ځي صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي، اما په اداره کې تنن دوی سره کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. د نن عدالت باید هم دوی باندې کار وسی. یو ش خوانی تکړه مامور چې هلته کار کړي، دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل سي چې روزانه دوی ته لار وشي، کار وشي، چې سهار مشت کارونه کو، مازیګر سره کارونه کو، غرمې سره کارونه کو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسائل. اما په خپل اداره کې چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه سته، هغه په توګه نه تطبیقیږي. نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په کارآموزي برنامو کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، یا دوی کولی شي لاړ شي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولی شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي، او دوی که ادارو ته ورځي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په داسې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته، هغه کسان ته چې غواړي بالاخره په آینده کې کار ځانته پیدا کړي، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزلو باندې باید دوی پانګه اچونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان منحصر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لکچر ته غوږ ونیسي، او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې داخل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي، په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي. بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه سته، د ځوانانو نهادونه سته، هغوی سره اړیکه ولري، هغوی سره کارونه وکړي. دا شیان ټول د دوی په د مهارتونو او پوهې باندې اضافه کړي، او کله چې دوی دې وظیفې دپاره اپلای کړي، که دوی ته وښیي چې ما د پوهنتون تر څنګ دا نور کارونه هم کړي، دوی منحص دي او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهرېږي. بعضې مهارتونه دي لکه د خلاص سوانې یا سی وي لیکل دي، چې څنګه ته یو ښه سی وي ولیکې، کارموندنه څنګه ترسره کېږي، د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سي، انټرویو تخنیکونه دي، دا شیان دي چې دا فعلا په علمي توګه تدریسیږي. اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي، او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي. داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي، بعضی کار پیدا کوي. سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي، دا بعضې نه پیدا کوي. نو تنها تجربه د کاري دسینې کې چیرې چې ته باید یو ځای کې استخدام سي، تا ته معاش وټاکل سي، بیا ته لاړ سي تجربه ترلاسه کړي. مخکې له دې چې ته دې حد ته ورسېږي، باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي، هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم.
ازادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.